نه بجه او دیش دقیقه شپه دلندو خبرونو وخش شو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارش د فیری رافایلا بودی چې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې د یو لړ نورو موضوعاتو ترڅنګ راتلونکي میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه د شکیلو هیوادو د جوړیدونکو غونډې په ارتباط خبرې وکړې. هند د شلو اورنو په کرکټ لوبه کې د افغانستان ملي لوبډلې ته 214 منډې هدف ټاکلې دی. افغان لوبډلې تر دې دمه پورې 115 منډې جوړې کړې دي. نو لسورونه پر شوی دی یو ور پاته ده، په دې کې باید اتلس منډي وکړي چې هند ته ماتي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالله یان نن چهارشنبه د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وویل چې د هیواد ځواکونو یو ورځ مخکې په پاکستان کې یوه ایرانۍ ترهګره ډله په نقشه کړې وه. هغه وویل په پاکستان کې د 200 ورور هیواد هیڅ یو تابه د ایران په میزایلو او ډرون الوتکو نه دی ویشتل شوی. هغه وویل په دې برید کې جیش العدل ډله چې یوه ایرانۍ ترهګره ډله ده په نقشه سوې ده. پاکستان په بلوچستان کې د ایران د دغه هوایي برید په غبرګون کې له تهران خپل سفیر وروغوښت. ایران ادعا وکړه چې په دغو بریدونو کې د جیش العدل سخت دریځه ډله په نقشه کړه. اسلام آباد د خبرید پر خپل هوایي قلمرو بربند تیرای بللای. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د کانګرس غړي سپین مانی ته وربللی چې له اوکراین سره د امریکا د مرستو په دوام خبري ورسره وکړي. بایدن د کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 6 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې، خو د طرحه له سپتمبر میاشتې راهیسې په کانګرس کې بنده پاتې ده، ځکه قانون جوړونکي د هغه معاملې خبره کوي چې له مخې دا مرسته د امریکا د متحده ایالاتونو د سرحدي امنیت له بودیجې سره تړل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون د سویس په داوس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د اوکراین د ملاتړ لپاره په خپلو کې لاس یو کړي. مخکې تر دې چې د سپورتونیس پروګرام تاسو خبر کړو، یو راپور لرو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې تیر ورځ په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسولینو د نن په نوم د یوې سیمه ییز راډیو خبرونې درولې دي. نن راډیو هم نن ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې په خوست کې د طالبانو حکومتي ځواکونو د دغې راډیو د ودانۍ د مالک او د دې راډیو د مسول ترمنځ د حقوقي شخړې له امله د راډیو دفتر ته ننوتلي او د راډیو کارکونکو ته ګواښونه کړي او تخنیکي وسایل او تجهیزات له ودانۍ ایسته چولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په خوست کې طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو په دغه ولایت کې د نن په نوم د یوې خصوصي راډیو خبرونې د یوې حقوقي ستونزې له امله بندې کړې دي. دغه مرکز د سیشن به په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونه د دغه راډیو ودانۍ ته ننوتلي او د دغه راډیو تجهیزات یې د راډیو له ودانۍ بهر کړي او یو شمېر کارکونکي یې هم نیولې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې نامعلومه سرچینې په حواله ویلي چې د دې راډیو څلور کارکونکو هم 2 ساعته توقف شوی او بیا خوشی شوی دي. خبر پاڼه زیاتوي چې سفیر محمد صدران د نن راډیو د امتیاز خاوند د ورور چې وو نه وړاندې نیول شوی و لا هم د طالبانو په توقف کې دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د حقوقي کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د افرادو ترمنځ د حقوقي موضوع له امله د طالبانو لخوا د راډیو د نشراتو بندول د رسنیزو قوانینو خلاف عمل دی.
د رسنیو د قوانینو له مخې هیڅ حکمي حقیقي شخص نشي کولای د رسنیو په نشراتو کې لاسوهنه وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له واکمنې ډلې څخه غواړي کچېرې د رسنۍ خبریالان د رسنیو فعالین کومه تېروتنه کوي، د ټولیزو رسنیو د قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د حق درلودو له مخې ورسره چلند وشي.
په همدې حال کې نن راډیو د چهارشنبه په سهار پر خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې د سیشن به په سهار د دې راډیو مشر په خوست کې د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ لخوا په مرګ ګواښل شوی دی. د نن راډیو په اعلامیه کې راغلی چې د دې راډیو مسول چمتو دی چې د قانون له مخې ستونزې حل کړي، خو د اعلامیه په ټکو پر رسنیو برید د کارکونکو ګواښل او د دې راډیو تخنیکي وسایلو ته زیان رسول د بیان ازادۍ ضد عمل دی. په همدې حال کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویاند خالد زدران پر خپله ایکس پاڼه کې د خوست د امنیت قومندانۍ له قوله لیکلي چې په خوست کې د نن راډیو د تړل کېدو له امله د دې راډیو د ودانۍ مالک او مسول مدیر ترمنځ حقوقي ستونزه ده. نوموړي ویلي چې په خوست کې د دوی د حکومت ابتدایي محکمې د راډیو د ودانۍ د خالی کولو پریکړه کړې او د خوست امنیه قومندانۍ ته د ودانۍ د خالی کولو امر ورکړی. زدران زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي د نن راډیو له خبرونو سره هیڅ کار نه لري او دا راډیو په آزاده توګه خپل فعالیت کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای شاوخوا یوه میاشت وړاندې ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په دوه کلونو کې په سلو کې 50 رسنۍ تړل شوي او په سلو کې اویا د رسنیو کارکوونکي او خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د بیان ازادۍ او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي، خو ډیری د رسنیو د فعالیتونو د تړلو اصلي لامل د طالبانو د حکومت محدودیتونه او مالي ستونزې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز تر دې وړاندې ویلي و چې یوازې په 2023 کال کې یې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 168 پیښې ثبت کړې دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي. یو بل ونه یو سپورتي خبرونه زه بختيار ساحل درته وړاندې کوم. د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه ده او دا ځل به په خبرونه کې واوري چې د 19 کلنو د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې انګلستان ته ماتې ورکړې ده. کرکټ بورډ ادارې ویلي دي د کورنیو نړیوالو لوبغاړو امتیازات یې 2 برابر لوړ کړي دي. د ویلچیر باسکټبال سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې 4 هیوادونو ته ماتې ورکړې ده. لیونل میسی یو وار بیا د کال د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. کرکټ بورډ د ولایاتو په کچه دویمه درجه سیالۍ پیلوي. په خبرونه کې ګډ نور مطالب هم شته، را سره ملتیا وکړئ. د افغانستان 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو د تمریناتي لوبو په ترڅ کې افغانستان په خپل لومړی لوبه کې انګلستان ته د 18 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. د لوبې په چا انګلستان ګټلې وو او توپ چونه یې غوره کړې وه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو سوځېدو په سر 238 منډې کړې دي. په افغان توپوهونکو کې نومان شاه 15، سویل خان 250 او خالد تڼیوال 13 منډې کړې وې. انګلستان د خپلې توپوهنې په پاړۍ کې یوازې 120 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغان پچونکو له ډلې علامه احمد غزنفر 15، بشیر احمد او خلیل احمد 2 لوبغاړي وسوځول. د تمریناتي سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دویمه لوبه له سویلي افریقا سره پیل کړې وه، خو د شدید ورخ له امله بشپړه نه شوه. د ویلو ده چې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام رسمي سیالۍ به د جنوري په 19 نیټه پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د همدې میاشتې په 16 نیټه له پاکستان سره ولوبوي. له هند سره د کرکټ لوبلړۍ لا پای ته نه ده رسېدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به وي هم نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او ایرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي په دې رپورټ کې له اکرام الله اکرام اورو.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او ایرلینډ هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د یادې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یوه ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او ایرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ، درې ورځنۍ سیالۍ او درې شلوریزه سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د 2 مینیټې نه د فبروري تر 21 مینیټې دوام وکړي. او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له ایرلینډ هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړه شي. ښاغلی سادات د ایرلینډ په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلینډ کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه، درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې لنړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11 نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11 نیټه به بشپړې شي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بورډ ممبرانو کلنۍ ناسته تر سره کړې ده چې پر روان زیږدیز کال کې په نوي لوبیزو پرمختیایي پروګرامونو هوکړه کړې ده. د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د یادې ادارې په ټولنیزو پاڼو په یوې خپرې کړې ویډیو کې ویلي دي چې د دې کلنۍ ناستې ګډونوالو لومړی د تیر کال فعالیتونه وارزول او ټولو مثبته رایه ورکړه.
لکه څنګه چې تاسو له غونډې خبرې یاستې، کلنۍ ای جی ایم د مش غونډه چې نن ترسره شوله، د تیر کال په لاسته راوړنو باندې بحث وشو چې موږ تیر کال ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې، کاغه له تخنیکی پلوه یا مو اداري پلوه درلودلې، یا مو د مالی لحاظ نه لاسته راوړنې درلودلې. له بورډ له غړو سره شریکې کړلې او هغوی خوشې هم شولې، هغوی تقریبا ډېره زیاته مننه مو وکړه د کرکټ بورډ له استازو نه، د کرکټ بورډ ټولو غړو نه، ډپارټمنټونو نه. را روان کال په بعضو دغه باندې ډپارټمنټونو باندې یا بعضې مهمو کارونو باندې موږ د هغوی هغه اپروول او تایید هم راواخیسته چې دې کې عمومي د کرکټ بورډ بجټ او بودجه وه چې د سږ کال لپاره موږ ځانګړې کړې ده، هغه هم دوی طرف نه اوکې شوله. او بل د په داخلي کرکټ لپاره، د داخلي لوبغاړو لپاره میچ فیسونه او یا د دوی معاشات تو موږ زیات کړي دي، هغه هم تایید کړل. د ملي لوبډلې لپاره کوم معاشات چې یا موږ زیات کړي دي ورته، او میچ فیسونه چې موږ ورته زیات کړي دي، هغه هم تایید کړل. او د ایچ پی سی لپاره یا د موږ د نورو ډپارټمنټونو لپاره څه غوښتنې چې د موږ وي، هغه هم دوی ومنلې، تایید یې کړلې. نو په عموم کې نن غونډه، نن جلسه ډېره ښه وه.
ښاغلی اشرف وویل چې د بورډ ممبرانو ورسره ومنله چې تر دې وروسته به د ملي لوبډلو پر لوبغاړو سربیره د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته هم د لوبو فیسونه زیاتوي، او هغه لوبغاړي چې مرکزی قراردادونه لري ماشونه یې ورته څو چنده کړي دي.
کړه موږ غواړو چې داخلي کرکټ لا زیات په پښو ودرو، کیفیت هم ښه کو، معیار هم ښه کو، ځکه چې موږ باید د دې طریقې لوبغاړي ولرو، د لوبغاړو تولید ولرو، ځکه موږ دغه ایچ پی سی سینټر د های پرفارمنس یا د مهارتونو د لوړوالي یا د ښه کولو په حساب دغه ډپارټمنټ جوړ کړ. موږ تقریبا دوی ته په ماشاتو کې تیر په پرتله چې یعنی که 5000 موږ ورته 10000 کړي دي، په دې اندازه باندې هم د دوی موږ ماشات زیات کړي. داخلي کرکټ لوبغاړو لپاره په داخلي ټورنمنټونو کې هم ورته میچ پسونه زیات کړي دي، فرست کلاس میچ پسونه موږ ورته لوړ کړي دي، د لیستې او د شلوریز هم چنا که د ملي لوبډلې هغه ترتیب تر اوسه چې موږ دوی ماشات لوړ کړي دي، بورډ غړو منل نن یا موږ ورته میچ پسونه لوړ کړي، تقریبا یو په څلورو مده ملي لوبډلې د میچ فیسونه ورته لوړ کړي دي. علت باندې به زه تاسو سره به خبرې وکړم، غواړم چې هادول خبر هم معاشات ورته لوړ کړي دي. علت یوازې دغه ده چې دوی زیار او زحمت هم باسي افغانستان ته ویاړونه راوړي. بل دغه د لیګونو موضوع ډېر داسې گردش کاو یا څرخه کاو، څرخه درلود چې دوی تر ډېره بریده بازو لوبغاړو به ویل چې یاره پیسې یا کمی دي یا زیات دي یا دومره نه دي، لیګونو ته ډېره توجه کول. تبه د لیګونو اجازه به وسم جوړته ورکو، موږ خو څه دي هندستان یا لیاونه کرکټ بورډ نه، خو هغه دوی چې ګله درلودل چې د میچ فیسونه کم دي، مش تقریبا د دوی میچ فیسونه یو په څلور ورته لوړ کړل، یعنی په دغه فیصدي په حساب ورته یې سل فیصدي په حساب باندې تقریبا ک 0 روپیه، یعنی مش 3.5 تر 4000 روپیه پورې دوی هغه میچ فیسونه رسولې دي. معاشات هم چون انده سورته لوړ کړی دي، یو په دوه معاشات ورته لوړ کړی دي، هم د شلوریزه هم د 500 هم په ټیسټ کرکټ کې.
د کرکټ بورډ عمومي رئیس پروان کال کې د ملي لوبډلې د ګڼو سیالیو خبر هم ورکوي او وايي دا لومړی ځل دی چې ملي لوبډله به دومره سیالي وکړي.
موږ تابن ما مخکې مویل چې د داخلي کرکټ مشته د ملادي تیر حیثیت لري، موږ پانګونه ور باندې کوو، د میدانونو کیفیت ښه کوو، معیار ښه کوو، چمن نیولې تر میلمستونه پورې، تر پویلینه پورې، حتی ما د سیلریان د ماشونو خبره وکړله، ما د میچ پیسونو خبره وکړله. موږ هم زیات تمرکز په همدې باندې، ایچ پی سی سینټر هم تر څنګه ورته جوړ کړی ده چې په داخلي کرکټ کې کوم لوبغاړي ښه ځلیږي، سلیکشن کمیټه مجبوره مکلفه ده چې لوبغاړي ورنه راواخلي او ایچ پی سی مرکز ته اوس پاره چې هغه کار وشي، که په بالینګ کې یا په بیټنګ کې سپن بالران یا فاسټ بالران یا آل راونډران. اوس هم سلیکشن ډپارټمنټ شپېته لوبغاړي لست جوړ کړی ده د تیر کال د داخلي کرکټ خ پرفارمران د اخستې دی ایچ پی سی سنټر ته سپارل دي. لدی جملې نه بعد یو وضاحت ورکم چې ایچ پی سی سنټر موږ سش کال مسابقې لرو، دغه چمتو دي انشاء الله دغه به د پلان مطابق سش کال تر سره کیږي. په دې کې د هندستان سره د موږ یو سیریز دغه د بیا سریلانکا سره د بیا ایرلند سره د نړیوال جام راځي، نیوزیلند سره ټیسټ میچ لرو، بنگلاديش سره فل سیریز لرو، استرالیا سره درې شلوریز لرو، نیوزیلند خو مخکې زیمبابوی سره فل سیریز لرو. نو سش کال هم د افغانستان لپاره د کرکټ یو مسور پکال.
نو موري ډاډ ورکړ چې سکل به د افغانستان غوره لیگ دویم پړاو هم تر سره کوي او تر څنګ به د شپږیزې لیگ سیالۍ هم وشي.
سکل به شپږیزه ټورنمنت هم کوو. داخلي کرکټ تم دا وظیفه سپارل چې هغه میاشت دې سره جوړې کړي چې لوبغاړي هم بیا لوبغاړي او د زونونو په سطح باندې د زونونو په سطح هم شلوریز یو ټورنمنت کوو چې دا لومړی ځل موږ غواړو چې وی ازمې دا ټورنمنت. ای پی ایل پاکله ما په خپلو تورې خبرو کې هم ویلي دي چې موږ دا اعلان ته ورکړی و دغه لیگ چې موږ د یو پارټنر یا داسې یو کمپنی او شرکت سره ځو په ګډه سره چې دغه لیگ په مخه بوځو. ښه ښه پیشنهادونه راغلي دي، ښه ښه آفرې راغلي دي چې افغانستان کرکټ بورډ سره دي، هغه به موږ ګورو چې څوک پکې ډېر زیات شو. د هغوی کمپنۍ ډېره پاک او شفاف او بانکي برابر هر څه برابر و. بیا به انشاءالله موږ کمیټه ورته ګمارلې ده، کمیټه سته څوک چې د افغانستان لپاره د دې لیگ لپاره ښه تمامېده، بیا به هغوی سره موږ ځو. او انشاءالله سږ کال به موږ د اکتوبر میاشت په نظر کې نیولې ده چې ای پی ایل به په لار اچوو او انشاءالله په اکتوبر میاشت کې به.
باید وویل شي چې د بورډ ممبرانو په دې کلنۍ مجلس کې په کابل کې د یو نوي معیاري لوبغالي د جوړېدو خبر هم ورکړی دی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو 15 پړاو به د روانه جنوري میاشتې 14 نیټه پیل کړي. یادې سیالۍ چې په خوست، کندهار، کونړ او ننګرهار کې به ترسره شي 30 لوبډلې پکې برخه لري. د کرکټ بورډ په خبر پاڼې کې ویل شوي یادې 30 لوبډلې په شپږو بیلابیلو ګروپونو ویشل شوي چې د 21 ورځو په موده کې به یې ترمنځ 93 سیالۍ ترسره شي. خبر پاڼه زیاتوي په لومړیو 15 ګروپونو کې شپږ او په وروستي ګروپ کې 9 لوبډلې ځای پر ځای شوي دي. په لومړي ګروپ کې کندوز، میدان وردګ، خوست، بیم، بامیان، غزنی او نورستان. په دویم ګروپ کې کندهار بې، پروان، کابل بې، هلمند، نیمروز او روزګان ولایتي لوبډلې. په دریم ګروپ کې ننګرهار بې، بدخشان، پکتیا، پنشیر، خوست، جیم او سرپل لوبډلې. په څلورم ګروپ کې کونړ، بغلان، کندوز بې، کاپیسا، کابل جیم او فاریاب لوبډلې. په پنځم ګروپ کې کندهار، سمنګان، فراه، پکتیکا، ننګرهار بې او هرات ولایتي لوبډلې. او خوست، بلخ، دایکندي، کابل، دال، جوزجان، زابل او تخار هغه و لوبډلې دي چې په وروستي شپږم ګروپ کې ځای لري. ټولې ګډون کوونکي لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې یو ځل یو بل سره مخ شي چې بیا به د هر ګروپ مخکښه لوبډله د وزیر اکبر خان لومړی درجه سیالیو ته لار عمومي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو له پای ته رسیدو وروسته به پیل شي. د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی د دې سیالیو په تړه ویلي دي چې په لومړي ځلې ځینې ولایتونو ته درې درې لوبډلې ورکړي دي. هغه زیاتوي
د ګریټو سیالۍ هر کال مونږ کوو په جنوري فبروري کې د ګریټو سیالۍ کیږي. تیر کال مونږ یو دیرش ولایتي لوبډله ترمنځ کړې وې. البته مونږ په تیر کال کې هم یو یو لوبډله ځینو ولایتونو ته ځپ کړې وه چې په هغه کې کابل و، ننګرهار و او خوست و. سږ کال دې ته په کتو سره چې استعدادونه پاتې نیسي او کلب لیول کې ډیری ځوانانو ګډون کړی دی او کلبونه هم درګرده مخ په ډیرېدو دي. نو په کابل کې 80 کلب و، 50 اتیا کلب و کړی و، همداسې په خوست کې 70 کلب و، ننګرهار کې همداسې کلبونه و، په کندهار کې ډېر کلبونه و، کندوز کې و. دا چې مرکزونه یې د زونونو په دوه کې کلبونه ډېر زیات و، هلکان ډېر زیات و چې مونږ کتل نو استعداد پاتې کېده. هڅه دا وسوله او غوښتنه وسوله مشرتابه نه چې په دغه برخه کې که مونږ ته اجازه راکړو سی چې موږ ټیمونه اضافه کړو. نو سکه شپږ ټیمونه اضافه شوي دي چې کابل ته دوه ټیمونه اضافه شول، نورم او خوست ته یو، خوست، ننګرهار، کندوز او کندهار ته یو ټیم غوته اضافه شو. ټوټل شپږ ټیمونه شول. نو سکه بل خیر سره ودیش لوبډلې وسی او ودیش لوبډلې په شپږ ګروپونو باندې وشو. په هر ګروپ کې شپږ شپږ لوبډلې دی، یوازې یو ګروپ کې وو لوبډلې دي. هر لوبډله 15 میچونه کوي. یعنی د ګریټ سیالۍ لپاره دا یو ډیر خلاص تر اوړن ده. په اصطلاح د ځوانانو لپاره چې هلکانو ته پوره چانس ورکول شي، یو ورځې سالی دی او هر یو لوبډله پنځه پنځه سیالۍ کوي. دا یادونه هم باید وکړم چې لومړی ځل چې ګریټو سیالۍ دومره زیات کیږي، درې نوي سیالۍ به کې، درې نوي ورځنۍ سیالۍ به کې، البته په شپږو بیلابیلو لوبغالو باندې به کیږي. په خوست کې په دوو لوبغالو باندې کیږي، یو شخصي لوبغالی ده، یو د مخبل رحمت الله شهید لوبغالی ده، او په کندهار کې د کندهار لوبغالی ده، او همدارنګه د قریشي لوبغالی شخصي چې ده. په ننګرهار کې په غازی امان الله خان لوبغالی کې یوازې چون منګل ته نجیب طریقه کې هغه لرو، د فزبالینګ او د ملیټي ملکان لپاره یو کیمپ لرو، کنه هغه تم کولی. او همدارنګه کونړ کې ډېر وخت بعد کونړ ته کرکټ لاړ، او دا یو ښه لاسته راوړنه ده. زما په خپل نظر باندې موږ دا هڅه کړې ده چې باید کرکټ ولایتونو ته خپور شي.
دغه راز ښاغلی جار ویلي، د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته یې د لوبو امتیازات زیات کړي دي، او دا کار یې په دې خاطر کړی دی چې افغان لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته د ورتلو پر ځای په خپلو کورنیو سیالیو ډیر تمرکز وکړي او پاتې شي.
چې په امتیازاتو کې خورا لوړوالی راغلی دی او خزیره ده د کورنۍ کرکټ لوبغاړي چون داسې سوي دي. زه باید دا ووایم چې ډېری لوبغاړي داسې سوي دي چې دا څو کلو راهیسې مسلسل ډول باندې څوک انګلستان ته تللی دي، او کورنۍ کرکټ کې د هغوی لوبېږي، وفر ورته کېږي، مختلف وفر ورته کېږي، چې هغه ته کلب لیول کې کرکټ هم سر مچینو کوي، یا امریکا ته نوي خلکو بهیر روان کړی. په هغې کې د امریکا کرکټ هم نوی داسې سوی ده چې په داسې یو درشل کې داخل سوی ده چې پرمختګ لوري ته ځي. اوس نړیوال جام هغلته ده، نو زه فکر کوم چې نړیوال جام نه وروسته هغلته د کرکټ د بهیر نور هم چټک شي. موږ دې ټول ته په کتو سره چې موږ کورنۍ کرکټ لوبغاړي رښتیا هم دې ته اړ نه سي چې په کورنۍ پیټ شي، بلکې دا چې کورنۍ باید پیټ کړی شي، یعنې دوی ته هم پیسې ورکړی شي. مطلب مې دا ده، نو هغه ټول ته په کتو سره موږ سي غوښتنه کړې ده، او مشرانو شفقت کړی ده، او منلې دغه غوښتنه. تیر کال هم پیسونه زیات شوي وو، یو څه معاشات لوړ شوي وو، سږ کال بیا زیات شول. نه یوازې دا چې معاشات لوړ شول، بلکې میچ پیسونه هم زیات شول. نو میچ پیسونه داسې وو چې مثال خبرې، تیر کال موږ لس 1000 روپۍ لرودلې، سږ کال 12000 روپۍ لرو. فس کلاس کې 2000 لرودلې، سږ کال له خیر سره 3000 روپۍ افغاني لرو دی. یو فس کلاس میچ په سر باندې، او هر لوبډله شپږ میچونه کوي، مخکې دي چې پایلو ویته لاړ سیم. او دا ټول دو درې میاشتو پلان دی، یعنی جون، جولای، اګست او سپتمبر پورې کوم دسی پینش ټی 20 او شپږیزه او پس کلاس. او دا ټول کې لوغړی نو شاید چې څو لک افغانۍ نیواز د میچ پیسو نسی، شاید سي نیواز دا چې په دلته موږ تم سوي، بل دا چې په نېشنل ټی 20 راو ته نوې ټورنمنټ او 8000 افغانۍ دی هغه میچ پیسو نه هم دی. البته د شپږیزه میچ پیسو نه که زوس وخت مخکې اعلان هم یو څه به مخکې کېدای شي، نور هم پکې خواله راسي. باید لا ډیر پیسې وګټي او کولای شي چې کورنۍ ته مثال خبرې، یعنی د هغه یو هغه وګرځي، وسیله وګرځي، د رزق او د رزق یو وسیله وګرځي، او رښتیا خپل پروفیشن داسې چې لا غیر یو څه معاش لاسته راوړلی شي. دا هر څه سربیره پر دې دي چې موږ ورته معاشات ورکو. کورنۍ کرکټ یو لوغاړی که ا کټګوري کنټراکټ لري سورو سپین بال، نو هغه 8000 افغانۍ اخلي.
د یادونې وړ ده چې افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له پلان سره سم دا روان کال لومړی سیالۍ دي، چې ورپسې به په همدې فبروري میاشت کې 12 ولایتي لوبډلې ترمنځ د وزیر محمد اکبر خان لومړی درجه ولایتي سیالۍ هم پیل شي. اوس نړیوال کرکټ. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نیوزیلند هیواد ته د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 پر وړاندې وبایلله. یادې سیالۍ د نیوزیلند په کوربتوب ترسره شوې، او وروستۍ لوبه یې د جنوري په 10 نیټه وه چې کوربه لوبډلې د 45 منډو په تفاوت وګټله. په دې سیالۍ کې د نیوزیلند اوپنر توپ وهونکي فاین الین ریکارډ هم جوړ کړ. هغه په 45 توپونو سلیزه ووهل، او تر پایه یې په 58 توپونو 130 منډې وکړې. نوموړې 16 ووهلې، چې دا په یوه پاڼۍ کې د یو لوبغاړي لپاره ریکارډ دی. پاکستانی لوبډلې په لومړنیو دواړو سیالیو کې هم په ستر توپیر ماتې خوړلې وې. دا په شلوریزو سیالیو کې د شاهین شاه پریدي لومړی لوبډل مشري وه. هغه تر سیالیو وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل، لوبډله او لوبغاړي نوي دي، نو دوی ته باید وخت ورکړل شي، او ډاډ یې وښود چې ډېر ژر به یې لوبډله په پښو ودرېږي.
احتیاط، تباهي او ورزش، سلامتی ده.
د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ملي لوبډلې د آسیایي او اقیانوسیا سیالیو په ترڅ کې پرله پسې 4 سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې خپل وروستۍ لوبه د جنوري په 14 نیټه له عربي متحده اماراتو 55-51 په مقابل کې ګټلې ده. یادې سیالۍ چې د روانې میاشتې په 12 نیټه په تایلند هیواد کې پیل شوې دي، افغان لوبډلې پکې سعودي عربستان، فلیپین او نیوزیلند هیوادونو ته هم ماتې ورکړې دي. دغه لوبې به د همدې میاشتې په 16 نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان د لوبڅارانو لړډلې دا ځل بسم الله جان شنوارې د 19 کلونو کم عمره ځوانانو د نړیوال جام د لوبڅارې لپاره سویلي افریقا ته تللې ده. دغه افغان لوبڅار لتیرو څو کلونو رئیسی په نړیوالو لوبغالو کې د لوبڅارې دند پر مخ وړي او د افغانستان استازیتوب یې کړی دی. نوموړی به په سویلي افریقا کې د 19 کلونو ځوانانو د نړیوال جام پر مهال لوبڅاري وکړي. ټاکل شوی چې د 19 کلونو کم عمره ځوانانو نړیوال جام د جنوري په 19مه نیټه پیل شي او د فبروري تر 12مې به دوام وکړي. او اوس د فوټبال له ډګره د فوټبال د نړۍ مخکښ ستوري لیونل میسي یو بار بیا خپل سیالان شاته پریښودل او د کال د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. له میسي سره دا ځل په مقابله کې کلیان امباپې او هالند مقابله کوله. د ارجنټاین ملي لوبډلې لوبډل مشر لیونل میسي په 2023 زیږدیز کال کې د فوټبال معتبره جایزه د سرو زرو توپ هم ګټلی و. ښاغلی میسي ته یاد جایزه د روانې میاشتې په 15مه نیټه د انګلستان په لندن ښار کې ورکړل شوه. میسي وروسته له هغې دغه معتبرې جایزه زیو غټلې چې په دې ورستۍ نړیوال جام کې ارجنټاین په خپل لوبډل مشري اتلولې ته ورساوه. د فوټبال دغه مخکخ ستوري اوس مهال د امریکا د انټر میامی په لوبډل کې لوبي کوي.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه د ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو په دې سره از منګه دغه سپورتي خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې ونی مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
ಮಾತ ಶರ್ಬತ್ ದವಸಲ್ ರಾಕ ಮಾತ ಶರ್ಬತ್ ದವಸಲ್ ರಾಕ ಮಾತ ಶರ್ಬತ್ ದವಸಲ್ ರಾಕ ಕಾಬಲ್ ದಗೋ ಲೋಕತಿ ಪ್ರಾಯ ಕಾಬಲ್ ದಗೋ ಲೋಕತಿ ಪ್ರಾಯ ಸಮಾಯಾ ದೀರಿ ತಪಮಾಶಿ ಕಿಪಾಹೋ ಸಮಾಯಾ ದೀರಿ ತಪಮಾಶಿ ಕಿಪಾಹೋ ಮಾತ ಮಾತ ಜಾ ಮಾತ ಮಾತ ಜಾ ಮಾತ ಮಾತ ಜಾಮ್ ದಸರೋಲ ಭುವನ್ ಗಬಿನ್ ರಾಕ ಮಾತ ಶೇರಿನ್ ರಾಕ ஓஸ்மான காவுர மாத்த சேரன் ராக ஓஸ்மான காவுர கந்தஹார் சின்ஹர் கந்தாவார் த கந்தஹார் சின்ஹர் கந்தாவார் த கந்தஹார் சின்ஹர் கந்தா